السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو په خبري پروګرام کې وړاندې اوري چې غنو لویدیزو هیوادونو په طالبانو غکړې چې بشري حقوقونه په تیر بیا د خزو حقوقونه خوندې کړي. افغان خزي هم وایي
نړیواله برسټونه هم باید طالبانو ته ووایي او هغه ته مجبور کړي چې باید هغه موضوعات په نظر ونیسي، ځکه چې هغه اصلي اساسي موضوعات یو پر هغه ټولنه چې خزي ژوند کوي باید هغه موضوعات تطبیق شي، عملي شي.
ازادي راډیو ته رسیدلو معلوماتو لمخې دا اونۍ په کابل او هرات کې لکتر لګه 15 کسان په هدفي توګه وژل شوي. د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د ټاپي پروژې د پلي کېدو ټوله پروسه بیا ځلي غور او څېړنې لاندې ده.
پروسه نو لږ دقیقه او وخت ګیره ده، نو شروع کیږي راتلونکي کال کې.
د کندوز په قلعهزال کې یو پل خراب شوی او اتیا کلو اوسیدونکي له ستونزو سره مخ کړي.
پول خراب ته خو نو بیا موږ په کیمی باندې ځو، هلته سل روپۍ دی خانه ورکو، سل دغې خانه ورکو، 200 روپۍ هلته رانه.
تر هر څه مخکې عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د طالبانو د کورنی چارو وزارت امریکا او نړیوالې ټولنې ته د سراج الدین حقانی د ګواښ اداره کړه. په یو نوي راپور کې څرګنده شوې چې افغانستان ته د مرستو انتقال د بندیزونو له کبله اغیزمن شوی او شمالي کوریا یو بالستیک توغندی وازمایي. د خبرونو تفصیل په یو نوی راپور کې څرګنده شوه چې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته پر افغانستان د لویدیزو هیوادونو د اقتصادي بندیزونو له کبله مرستندوی مؤسسې افغانستان ته پیسې نشي انتقالولی. د راپور له مخې له دې عمله میلیونونه افغانان د بیړنیو مرستو له ترلاسه کولو محروم شوي دي. په دې راپور کې چې د ناروې د کډوالو شورا خبر کړی راغلی چې ناممکنه ده هغو میلیونونو کسانو تمرستی ورسول شي چې ارتیا ورته لري، مګر دا چې د امریکا د خزانه وزارت او نورې مرستندوی ټولنې فوري اقدام وکوي او بانکونو ته د پیسو د انتقال اجازه ورکړي. د طالبانو د کورنی چارو وزارت ویلي چې سراج الدین حقانی امریکا او نړیوالې ټولنې ته ګواښ نه کوي. دا خبره د وزارت نن پر خپل ټویټر پاڼه کښلې. په ټویټ کې چې نن انګریزي او پرون پښتو باندې شوی ویل شوی چې له الجزیرې تلویزیون سره د سراج الدین حقانی د خبرو په استناد ځینو رسنیو ناسم راپورونه خپاره کړي چې که طالبان په رسمیت ونه پیژندل شي امریکا او نړیوالې ټولنې ته به ګواښ پیښ کړي. په دغه ټویټ کې زیاته شوی چې حقانی هیڅ ګواښونکې کلمه نه ده کارولې. د ټویټ په دوهمه برخه کې راغلی چې طالبان د دوحې تړون ته ژمن دي او د افغانستان خاوره به د هیچا پر ضد ونه کارول شي. د طالبانو د کورنی چارو وزیر سراج الدین حقانی د امریکا او ملګرو ملتو په تور لیست کې شامل دی. د اف بی آی تر تعقیب لاندې دی او د داسې معلوماتو په بدل کې چې د هغه د نیولو سبب شي $10 میلیون جایزه ایښودل شوې ده. د ملي بستسدی وای په پلازمینه کابل کې سلاو په هرات مزار شریف جلال آباد مهترلام چاریکار او گردیس کې 2.5 ملي بسونه فعال کړل. د دې ادارې د تخنیکی چارو مسؤل رومان الله امان ازادي رادیو ته ویل چې په ترمیم شویو بسونو زیات پیسې نه دی لګول شوی، خو ټایرونه، بیټری، موبایل او ځینې پرزې چې ورته اړتیا و اخیستل شوې دي.
ملي بس لزیات توقف وروسته چې په تیر کې ډېر زیات درېدلی وو، حتی ځینې وختونه فقط نیمه فعالیت یې کړی وو. یو ځل بیا 122 بسونو فعالیت پیل وکړ.
ښاغلی امان هم دراز وایي چې 122 بسونه د ملي بس په خپلې بودیجې ترمیم شوي دي. د ښاغلی امان په وینا 621 بسونه خراب دي او اساسي جوړولو ته ډېرې پیسې پکار دي، خو تر اوسه یې پیسې نه دي ورته موندلې. امریکایي ان بي سي تلویزیون د زینو سرچینو په حواله ویلي چې له څو میاشتې ځنډ وروسته د کابل د نړیوال هوایي ډګر د قطر د هوایي شرکت په یو چارټر الوتکه کې له ډیرو زیات امریکایان قطر ته ولېشتول شول. د راپور له مخې د خبره د امریکا د کانګرس یو چارواکي او له دې موضوع دوه خبرو کسانو کړی او ویلي دي چې دغه چارټر الوتکه د قطر د بهرنیو چارو وزارت لخوا چمتو شوی او پیسې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ورکړي دي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د افغانستان د کرکټ تر 900 کلونو کشر لوبډله به نن د آسیایي جام سیالیو په مزلوبه کې له سریلانکا سره مخامخ شي. دا به تر 900 کلونو د کشر لوبډلو په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان څلورمه مسابقه وي. د افغانستان تر 900 کلونو کشر لوبډلې دوه سیالۍ ګټلې او یو بایللې ده، خو سریلانکا په ډی ګروپ کې درې واړه سیالۍ ګټلې دي. د پاکستان سوپر لیگ لومړی لوبه نن د کابل په وخت د ماشام په ونی مبچو د کراچۍ کینګز او ملتان سلطان لوبډلو ترمنځ د کراچۍ ښار په ملي سټیډیوم کې کیږي. په سرژنی پی اس ال کې افغان ستوري محمد نبی ساحل، راشد خان، حضرت الله زازی، رحمان الله ګربز او نور احمد لکنوال هم اخیستل شوی دي. محمد نبی به د کراچۍ کینګز، راشد به د لاهور قلندرز، زازی به د پېښور زلمیو، ګوربز بعد اسلام آباد یونایټډ او لکنوال بعد د کوټي ګلایډیټرز لوبډلو لپاره ولوبیږي. د شلووریزو سیالیو د لړۍ یو میاشت یعنی د فبروري تر 28 پوري دوام کوي او ولوبډلې پکې لوبیږي. د پی اس ال لوبي په 2014 کې پیل شوې او په خوا په متحده عربی اماراتو کې کېدلې، خو سش کال په پاکستان کې دننه پلان شوې دي. شمالي کوریا دوه مشکوک بالستیک توغندی د سمندر لور ته توغولی چې لدې سره د هغو وسلو شمیر چې د هیواد روانه میاشت از ویل شپږو ته ورسید. د جنوبی کوریا پوس پرون چهارشنبه د لند واټن توغندی و بالا چې په خبره تر 40 کیلومتر پورې لوړ شوی او د 190 کیلومتر واټن له وهلو وروسته د جاپان په سمندرګي کې لویدل لري. او د امریکا ساحلي ګاردوای د دې ویرشته چې د فلوریدا ساحلو ته نږدې د وی بیړی د ډوبېدو په پیښه کې به چې غیر قانوني کډوالې لیشتول تر 9 پورې کسان مړ شوي بي. ساحلي ګارد ته وړ مورز ورسته له هغه خبرداري ورکړل شو چې یو تجارتي بیړی یو کس چې د ډوبې شوې کښتۍ په یو ټوټې پورې نښته و ژوندۍ ومونده. ژورل شوی کس وایي چې په بیړی کې 9 تنه نور سپاره وو او هیڅ یو هم د ژغورنې واسکټ نه درلود.
خبرونه مو اوریدل کولای شي د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د اروپای ټولنې غړي هیوادونو بریتانی او امریکا د اوسلو ترناستي ورسته یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو حقوقو خوندي کړي. دغه هیوادونو په یو ګډه خبر پاڼه کې ټینګار کړی چې له طالبانو سره د دوی لیدل کتل د دوی د حکومت رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ټینګار کړی چې د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن دي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزي عزیزي رپورټ ته.
اروپای ټولنې او امریکا د ناروې تر ناستې وروسته په یو غړې اعلامیه کې پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې د نن د ټول بشري او د ښځو حقونه خوندي کړي. په دې خبر پاڼه کې چې پرون ناوخت د جنوري میاشتې په 26مه نیټه خبره شوې، په کې راغلي چې طالبان به د ترهګرۍ او نشه یي توکو د قاچاق پر وړاندې په خپلو ژمنو عمل کوي. په دې اعلامیه کې راغلي له طالبانو څخه غوښتل شوی چې د بشري حقوقو د سرغړاونو او خطرونو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره لا زیات کار وکړي. خپل سره نیونې چې د خصو د حقوقو د فعالانو ورستي نیول کېدل هم پکې شامل دي. په زور لا درکه کول، پر رسنیو فشارونه، د صحرایي محکمو لمخې وزن او شکنجه، او د خصو پر وړاندې د محدودیتونو لګول دي بند کړي. د انجنونو زده کړې، کار او لنارینه او پرته د سفر کولو ازادي ته اجازه ورکړل سي. د دې خبر پانه خبرونکو غړو هیوادونو فرانسې، جرمنی، ناروې، ایتالیا، انګلستان او امریکا ټینګار کړای چې له طالبانو سره یې لیدل کتل او د ناستو تر سره کول د هغوی د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی له طالبانو سره لیدنې په هیڅ صورت د 2021 کال په سپتمبر کې د طالبانو لخوا د اعلان شوی موقت حکومت رسمي پیژندل یا مشروعیت ورکولو په معنا نه دي. په دې ګډه اعلامیه کې د اوسلو ناستې د پایلو بیلابیلو ټکو ته اشاره شوې ده. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت ویاندویانو نظر هم واخلو، خو د راپور تر خبرېدو یې زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ. طالب چارواکو د اسلو په درې ورځنۍ ناسته کې د ګډون پر مهال که څه هم د ښځو او انجونو د کار له بنده د ځینو نیول شویو ښځو د آزادۍ په اړه مشخصا کومه ژمنه ونه کړه، خو ټینګار یې کړی چې د خبرو اترو له لارې به د ستا ستونزو د حل لپاره هڅې وکړي. یو شمېر افغان ښځې وایي سره له دې چې طالبانو په دې ناسته کې د هغوی د حقونو د خوندي کولو لپاره کومه ژمنه نه ده کړې، خو هیله مندې دي چې دا شان ناستې او نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه پر دوی فشار راوړي چې دا مسایل مراعت کړي. د ښځو د حقونو فعاله او د افغان مترزو ښځو ډلې غړې تمنا صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نړیواله بنسټونه هم باید طالبانو ته ووایي او هغوی ته مجبور کړي چې باید هغه موضوعات په نظر ونیسي، ځکه چې هغه اصلي اساسي موضوعات دي او پر هغه ټولنه چې ښځې ژوند کوي باید هغه موضوعات تطبیق شي، عملي شي. دا موضوعات اصلي او د اساسي حقوقو د ډلې څخه دي، باید طالبانو په نظر ونیسي، ځکه چې طالبان غواړي چې د خلکو رهبری په لاس ونیسي.
لبلې خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په خپل ټویټر باندې لیکلی، د افغانستان د خلکو د پیژاندګلۍ او نړیوال ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره دا ډیر اړین ده چې طالبان بشري حقوقو ته پوره درناوی وکړي او د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. وړاندې طالب وایاندویانو په بیلابیلو خبري ناستو او ازادي راډیو سره د مرکو پر مهال ویلي و چې دوی د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن دي او هڅه کوي چې ستونزې حل کړي. د ناروې پلازمینه اوسلو ښار کې د جنوري په 23مه نیټه د طالبانو د حکومت چارواکو، افغان مترزو ښځو او مدني فعالانو استازو، نړیوالو چارواکو او ډیپلوماټانو ترمنځ درې ورځنۍ ناسته کې د افغانستان پر بیلابیلو موضوعاتو چې بشري حقونه، د ښځو تعلیم او کار، د وروستیو نیونو او شکنجو پر مخنیوي، اقتصادي ستونزو د حل، له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې بشري مرستو، د امریکا له لوري د افغانستان د کنګل شویو پانګو آزادولو په اړه بحثونه وسول.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا.
په هرات ولایت کې یو شمېر میرمنې ادعا کوي چې په ښار کې له شرعي محرم پرته د ګرځېدو پر مهال ترې طالب وسلوال پښتنې ګرویګنې کوي. دوی وایي دغلته طالبانو ټکسي چلوونکو ته ګواښ کړی چې هېڅ میرمنه دې له شرعي محرم پرته خپلو ټکسیو ته نه پورته کوي. اخوا په بادغیس کې هم یو شمېر هغه میرمنې چې له نړیوالو مؤسسو سره کار کوي وایي طالبان ورته د کار په ساحه کې بورقا او د شرعي محرم درلودل لازمي کړي او ان تر دې چې په ځینو مواردو کې په میرمنو د ډزو کولو ګواښونه هم کړي، خو طالبانو دغه ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې بیا اتاویا کیلومتره کم واټن کې په هیڅ میرمنې د شرعي محرم درلودل شرط نه دی. جزئیات په دغه ریپورت کې واورئ.
په افغانستان کې ښځې د طالبانو له حاکمیت وروسته د کار او تګ راتګ په برخه کې له سختو شرایطو سره مخ دي او د چاري اندېښنې هم راپورته کړي. د هرات ولایت اوسیدونکو عفت حسیني وایي د محرم پرته طالبانو د تلاشۍ پر مهال ترې پوښتنې کړې دي. نوموړي چې د یو شخصي بنسټ کارکوونکي د لکوره تر کار ځای پورې دریو ښاري ټیکسیو کې تګ راتګ کوي او په وینا یې چې د لارې په اوږدو کې د طالبانو له چوک پوینټونو اندېښنه لري.
یک شوک بود. دا زما لپاره چې 25 کاله عمر لرم یو شوک دی. زه درې کاله کېږي چې په دې ټولنه کې کار کوم. زه چې کله له کوره وزم فکر نه کوم چې محرم ته اړتیا ولرم. د بعد مرغه په داسې حال کې چې موږ په یو استمه پیړۍ کې ژوند کوو، خو اوس هم په موږ زاړه فکرونه او تعبیز امیزه حکومتونه حاکم دي.
پر ما حکومت میکنه.
په هرات ولایت کې په تیرو دوه اونۍ کې لمرمنو سره د طالبانو د چلند بیلابیلې پیښې ثبت شوې دي چې ډیر هغه په خاري ټیکسوي کې لمرمنو سره د شرعي محرم مسله و. پروانه بل هغه مرمن ده چې د طالبانو لولوري په دریو چیک پوینټونو کې د شرعي محرم پرته له ټیکسي کوزه شوې او بل اخره پیدا کور ته تللې ده. هغه پروانی ازادي راډیو ته وویل:
طالبانو درې ځلې درې ټایره ودراوه او له چلوونکي وغوښتل چې میرمنې باید پرته له محرمه پورته نه کړي او که پورته کوي هم باید دوه میرمنې وي. له دې پرته هیڅ یوه میرمنې ته له محرم پرته اجازه نشته او که امارت متوجه سي سخته سزا به ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي و چې میرمنې د اتاویا کیلومتره څخه زیات واټن کې شرعي محرم ته اړتیا لري. خو دا چاره په یو ولایت نه خلاصه کیږي. بادغیس به هغه ولایت دی چې دلته په میرمنو د برقی یا چادري اغوستل او د شرعي محرم درلودل په کاري ساحه کې لازمي دي. یو میرمن چې له بهرنیانو سره کار کوونکي ته د نومونو ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل طالبان ورته په کاري ساحه کې د برقی یا چادري اغوستل او د شرعي محرم درلودل لازمي کړي.
باید با محرم شرعي به دفتر بیایان،
برقه واغوندی او دفتر تراسی، او د کار په ساحه کې باید له تاسو سره شرعي محرم وي. هغوی همداراز ویلي چې دوی که هر وخت وغواړي کولی سي د دفتر له چارو څار وکړي، او که اجازه ورنه کړل سي فایر به پرې وکړي، او هغه میرمنې چې له محرم پرته دي په هغوی به هم فایر وکړي.
دغه محدودیتونه په داسې حال کې وضع کیږي چې په بادغیس ولایت کې ډېر کم بهرني موسسات د طالبانو تر حاکمیت لاندې فعالیت لري، خو طالبان بیا دغه ټولې ادعاوې بې بنسټه بولي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وین عاکف مهاجر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
باره کې که څوک شکایت لري د تخ د کس په نخ کې پلاني کس راته ویلي دي یا پلاني ځای کې راته ویلي دي، د منوارو په ریاست دې ورشي کمیونټي ځواکونو کې کار څوکي زموږ ریاست به کس راکش کړي، ته خدا کاملا به اساس دې حل.
دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دې اعلامیه په ترڅ کې ټولو خارجي ټیکسیو چلوونکو ته سپارښتنه کړې وه چې میرمنې دې له 45 کیلومتره لرې پرته له شرعي محرمه نه بیایي.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د بشری حقوقو د څارا او د ښکارا عمل نړیوال سازمانونو په یو ګډ راپور کې وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د همجنس پالو ژوند او امنیت تر ګواښ لاندې دی. دغه دوه سازمانونو په خپل درې څلوېښت مخیز راپور کې چې نوې خبر کړي ویلي کڅه په افغانستان کې همجنس پالان د طالبانو له واکمنۍ وړاندې عمل تاوتریخوالي او خطر سره مخ خو اوس مال دا وضعیت نور هم ترنګلی شوی. اخوا د طالبانو حکومت وایي همجنس پالنه د اسلامي ارزښتونو خلاف عمل دی او دوی به د دې ډول خلکو مخه نیسي. جزئیات په دغه رپورټ کې
په افغانستان کې د یو هم جنس باس په توګه د خپلو تجربو په اړه غږیږي. د افغانستان یو هم جنس باز نجیب فیضی چې اوس جرمني کې اوسیږي وایي هغه مهال چې افغانستان کې اوسېده له بد برخلیک سره مخ و. نوموړی وایي د نورو ځوانانو برعکس د متفاوتې جنسي لیوالتیا او دا چې خوښېدلې د ښځو په څیر سینګار وکړي او لباس واغوندي تر ګواښ او توهین لاندې و.
چون ما زه د خلکو په څیر نوم توپیر میلاره وختل می کوین وسم او خزینه جامی وغوندم وختل می سنگار وکړم، البته د تل لپاره نه بلکې یو څه وخت لپاره. زما کړنو توپیر لاره خوانځي کې به شکنجه کیدم او خنځره به راته کیدی وهل کیدم به لما څخه بل لري تل او غوخونه به راته کول خوانځي کې به زما خوراک چورکاوه او کتابونه به راڅخه پټول ځکه زه د هغوی په څیر جګړه مار نوم او مهربان وم.
که مهربان بدوم
نجیب فیض وایي لیوالتیا د هر انسان فطري موضوع ده او نه باید ټولنه او حکومت د خلکو په بدن کې دا ډول احساس له منځه یوسي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار او د ښکارا عمل نړیوال سازمانونو د چهارشنبې په ورځ په یو درې څلوېښت مخیز راپور کې په افغانستان کې د هم جنس پازانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلي. دا راپور له شپېته هم جنس پازانو، دوه جنس پازانو او ترانسجندر سره په اکتوبر، نوومبر او ډسمبر میاشتو کې د مرکو وروسته لیکل شوی او زیاتوي د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د دوی پر وړاندې ګواښونه لا زیات شوي دي. د راپور پر بنسټ له دوی ډېر کسان افغانستان کې دي، یو شمېر ګاونډیو هیوادونو کې میشت شوي چې په زور د بیرته ستنېدو ګواښ سره مخ دي، او یو ډېر لږ شمېر یې داسې هیوادونو کې دي چې د خوندیتوب احساس کوي. په دې راپور کې ډېرو هغو کسانو چې مرکې ورسره شوي ویلي د متفاوتې جنسي لیوالتیا یا هم جنسیت پیژندنې له امله د طالبانو د غړو له ګواښ او یا هم جنسي ځورونې سره مخ شوي دي. یو شمیر نورو بیا ویلي د خپل کورنۍ د غړو ګاونډیانو او هغوی لخوا چې ورسره یې عاشقانه اړیکه درلوده د دوی ناوړه ګټه اخیستې او اوس د خپل خوندیتوب لپاره د طالبانو ملاتړ کوي. د ښکارا عمل نړیوال سازمان څېړونکي لیسټر فیډر ازادي راډیو ته وویل
We spoke with LGBTF
موږ له هغه هم جنس بازانو سره چې د ډلې جنسي تیری او یا هم د خپل کورنۍ لخوا پر دوی د برید او نورو غواخونو له عمله د ځان ساتنې په هدف طالبانو سره یو ځای شوی خبرې وکړي. دوی د دولتي بنسټونو لخوا د هیڅ ډول خوندیتوب پیدا نه لري. د هغه هم جنس بازانو لپاره چې غواړي وطن پرېږدي ډېر لږ چانس شته. د افغانستان په ډیرو غونډیانو کې هم جنسبازي جرم ګڼل کیږي. د دې بیان چې د طالبانو بیا ځلې واکمنې دل د هم جنسبازانو لپاره څومره ګواښونکی او ویرونکی دی سخت دی.
په ورته وخت کې د بشري حقوقو د څار سازمان د خوځو د برخې مسؤله هیدربار وایي
د اگست په 15مه د طالبانو بیا ځلې راتګ د بشري حقوقو په بیلابیلو برخو رانونکي اغیز کړای دی. هم جنس بازان یو له هغو دي چې د طالبانو له راتګ وروسته ډیر اغیزمن سوي. طالبانو روښانه ویلي د هم جنس بازانو حقوقو ته درناوی نه کوي او له دوی به ساتنه و نه کړي.
خو د طالبانو حکومت که څه هم له هم جنس بازانو سره د دوی د کسانو لخوا د جنسي تیری اداره د وی خو زیاتوي، هم جنس بازی په افغان ټولنه کې ځای نه لري. طالبانو د حکومت ویان سے بحلا مجاہد وائی هم جنس بازی د اسلامی او افغانی ارزښتونو خلاف عمل دی او مخه به ونی ولشي.
هم د احکامو سره سم هم جنس گرایی چې دا جرم ده، نو بنا ان د سکارو په افغانستان کې اجازه نه ورکول کېږي چې د اسلام د احکامو سره په تضاد کې واقع او اسلامی ارزښتونو خلاف.
د بشری حقوقو د څار او د ښکارا عمل نړیوال سازمانونو پر راپور کې راغلی هم جنس بازان یوازې د طالبانو د توتیخوالي او غاخ سره مخ نه دي، بلکه دوی د طالبانو له واکمنې وړاندې هم د متفاوتې جنسي لیوالتیا لامله له ډیرو ګواښونو له دې ډلې جنسي زورونې په زور د ودونو د کورنۍ لخوا د فزیکي تاوتریخوالي له ښوونځیو د شړل کېدو باج اخیستنې او له کوره د وستو پیښې تجربه کړې دي. د دې راپور پر بنسټ د جمهور رئیس غني په مشرۍ مخکینی حکومت په 2013 کال کې یو قانون تصویب کړ چې په واضح ټکو هم جنس بازی جرم وګڼله او د جزا مخکینی کوډ هم په دې اړه د مبهمو مادو لرونکي وو چې هم جنس بازی جنایي جرم تفسیر کړی وو. د بشری حقوقو د څار سازمان له دولتونو غواړي چې پر طالبانو د هم جنس بازانو د حقوقو د خوندیتوب لپاره لازم فشار راولي، څو هم جنس بازان وشي کولای بیل کومه غواخه بشری مرستو او ترخوای د پناه اخیستنې له فرصتونو ګټه واخلي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د ټاپي پروژې د پلي کېدو ټوله پروسه بیا ځلي تر غور او څېړنې لاندې ده. د پخواني حکومت پر مهال د ټاپي پروژې ټوله پروسه بشپړه شوې وه او یوازې د امنیتی ستونزو له امله د غازو د نل لیکې د غزیدو عملی چارې ځنډیدلې وي، خو اوس امنیت نسبتا ښه شوی. آیا د طالبانو حکومت له دې پروژې هغه ډول چاړي نه ده د ګټې اخیستلو ظرفیت لري که څنګه؟ د دې پښتنو ځوابونه او د ټاپي پروژې د پلي کېدو په تړاو تازه معلومات په دې راپور کې واورئ.
که څه هم د طالبانو حکومت ډېر ژر په افغانستان کې د ټاپي پروژې د نل لیکې د غزیدو خبره کړې وه، خو اوس وایي د دې پروژې ټوله پروسه بیا ځلي څېړل کېږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د ټاپي پروژې د ټولو برخو له سره کتنه روانه ده او تر هغې وروسته د ټاپي د قرارداد د تمدید یا هم تعدیل په اړه پریکړه کیږي.
پروسه نو لږ دقیقه او وخت ګیره ده، نو شروع کیږي د راتلونکي کال کې پلان د سي درات خامخ به شروع او داسې سرویس او شروع کیږي. دقیق نتایج تر اوسه نه ده مشخصه، خو قرارداد امضا سره وروسته ان شاء الله ټول جزئیات مو خودل سي او وخت به ان شاء الله مشخص.
دا په داسې حال کې ده چې د جمهوریت نظام پر مهال د ټاپي پروژې ټولې تخنیکی چارې بشپړې شوې وي او په افغانستان کې د پلي کېدو لپاره ورځ شمیرل کېدی. خو ټاپي پروژه څه ده؟ ټاپي له ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان ته د غازو د لیږدولو پروژه ده. د راپورونو پر بنسټ د غازو د لیږدولو دا طرحه کابو شپږ ویشت کاله وړاندې مطرح شوه. په لومړیو کې پتیل شوی وه چې د دې طرحې رغنیز چارې د یو امریکایي او ارجنټاینی شرکت لخوا مخته یوړل شي، خو په افغانستان کې د کورنیو جګړو او له یادو شرکتونو څخه د ترکمنستان ناخوښي د دې لامل شوه چې دا طرحه کلونه په خپل حال پاتې شي. د ټاپي پروژې د پیل پاړه د طالبانو په لومړنۍ واکمنۍ کې هم هڅه وشوه خو بریالۍ نه شوه. تر دې چې د طالبانو د واکمنۍ له ړنګېدو پوره نه کاله وروسته، یعنې په 2010 کال کې د ټاپي پروژې هوکړلیک د ترکمنستان په پلازمېنه عشق آباد کې لاسلیک شو. د دې هوکړلیک د لاسلیک پر مهال د ونډوالو هیوادونو مشرانو هیله وښوده چې عملي چارې به یې په 2014 کال کې پیل او په 2018 کال کې پای ته ورسیږي، خو کارونه یې د پلان له مخې ونه شول. بلاخر 2015 کال کې د څلور واړو هیوادونو مشرانو د ټاپي پروژې چارې رسمان پیل کړي. او تمه وا چې دا پروژه د 2019 کال په دسمبر کې بشپړ شي. د ټاپي پروژې په بشپړ عمل کېدو نږدې 1.5 میلیارډ ډالر لګښت راځي او په کال کې 3.3 میلیارډ متره مکعب غاز لیږدوي. د دې نلي کې ټول اوږدوالی 1,814 کیلومتره دی چې 814 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې غځیږي. افغانستان ته د ټاپي ګټې په جمهوري نظام کې د ټاپي پروژې د لاسلیک شوي تړون پر بنسټ افغانستان په دې پروژه کې ترانزیټي رول لري او په کال کې به شاوخوا 1,500 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کوي. داسې اټکل هم شوی چې دا پروژه به افغانستان کې شاوخوا 12,000 کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړي. د دې ترڅنګ افغانستان به هر کال د 0.6 میلیارډ متر مکعب مایع ګازو برخمن کیږي. همدا ډول له هغه سیمو چې دا نلیکه تیریږي په هماغه لاره به نورې ورته پروژې هم پلی شي. د بیلګې په توګه تورګاډي پټلۍ، د برېښنا پروژه او د انټرنیټ فایبر نوري کیبل غځېدل. خو اوس چې طالبان غواړي بیا د دې پروژې ارزونه وکړي، لا معلومه نه ده چې افغانستان به دا ځل له دې ګټو برخمن شي او کنه. خو مهمه پوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت د دې پروژې د پلي کولو او پکې د افغانستان د ګټو د خوندي کولو ظرفیت لري او کنه. د قانون او پیټرولیم وزارت مخکینی سلاکار عبدالقدیر مدفی د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل د ټاپي پروژې د عملي کېدو لپاره پیاوړي ظرفیت ته اړتیا ده چې اوسمهال نه لیدل کیږي.
پروژه یوازې د کنسټرکشن یا د ساختساز یا د پایپلاین انتقال یا همداشان د پایپلاین د امنیت یا د همداشان د پایپلاین نه د استفادې یا د ګازو نه د استفادې نه ده، بلکې مخکې له دې نه چې موږ شرایطو ته ځو، شرایطو د عملي کولو لپاره هغه میکانیزم د سرته رسولو لپاره آیا ظرفیت شته که نشته، دا مسله ډېره مهمه.
خو د طالبانو حکومت بیا وایي د هر ډول لوی او وړو پروژو د عملي کېدو وړتیا او ظرفیت لري. د دې ترڅنګ د کابل، دلی او اسلام آباد ترمنځ د باور فضا رامسته کول یو بل مهمه ننګونه ده چې لپایلې د ټاپي پر عمل کې دوه غیس کړي. وړاندې د کابل او دلی خو اړیکو او اوسمهال د طالبانو او پاکستان نږدېواله لپامنه شي غورځول کړي. د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد وای دا سیوه مرحله کې افغانستان لا هم د لویو پروژو د عمل کې دوه لپاره چمتو نه دی.
تر څو چې په بشپړه توګه یو دغسې قوي حکومت چې هغه د ډېر مسلکي امنیتي او دفاعي ځواکونه ولري او د امنیتي او دفاعي ځواکونو تر څنګ د خپل اقتصادي هغه بنسټونه ولري چې هغه په پښو ولاړ وي، هغه دولتي اقتصادي بنسټونه او خصوصي اقتصادي بنسټونه، هغه مهال بیا شونه ده چې دغسې پروژې پلي شي او د نیابتي جګړو مخه ونیول شي.
ټاپي په سیمه کې ستره اقتصادي پروژه ګڼل کیږي او اقتصادي پوهان په دې باور دي چې که افغانستان وشي کول خپل خاوره کې د دې ترانزیټي پروژې ساتنه وکړي او بریالي یې کړي، دا هیواد به په سیمه کې پستر سوداګریز او ترانزیټي مرکز بدل شي.
وربشو کندوز ته د قلایزال اوسیدونکو وایي د عمومي پله خرابوالي لګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د کندوز ولایت د قلایزال ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې کابو شپږ کاله وړاندې د دغې ولسوالۍ پل د جګړو پر مهال پر بمونه او لزول شوی و. اوس خلک د سیند پورې غاړې او دې غاړې د کښتیو په وسیله تګ راتګ کوي او دې مسلې د 80 کلو اوسیدونکو له ګڼو ننګونو سره مخامخ کړي دي. د دغه ولسوالۍ یو اوسیدونکي 40 کلن خدای نور ازادۍ راډیو ته وویل
پل خراب ته خو نو بیا موږ په کیمیا باندې ځو، هلته 100 روپۍ دې خوانه ورکو، 100 دغه خوانه ورکو، 200 روپۍ هلته رانخلي، نو پل مو خراب ده. کله اوبه چې زیات شي په هغه کې موټر غرق شي، ماشومان او سیاسي څو موټر موږ د لاسه په فروش کړ راځي ورکړي دي. په کال کې 1-2 موټر تلفات ورکو.
دوی زیاتوي دي اوبه د زیاتوالي او سیلابونو په موسم کې ډیری وخت کښتۍ په سیند کې ډوبیږي او له امله یې خلکو ته د ځاني زیانونو ترڅنګ مالی زیانونه هم اوړي. د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی 1.5 کلن ګل حسین وایي
پنځه شپه کاله کېږي چې پلونه چپه سوی، نو پلونه چپه دا کال په کال یو موټر اوبه وړي سره، نو د شپې راتو کې مانا سره مریض یا په چادرې زو راځو سره نو ډېر په مشکل سره سره خپې لاره خو له پلنه هم به سره ده. چې داسې مشکل ده چې 50 کیلومتره لاره موږ باندې برابر 80 کیلومتره لاره کړې ده، یو ساعت منزل ده، 2 ساعت به کو، 2.5 ساعته.
د قلایزال میشته د خبرو له مخې د قلایزال پل د پخواني نظام له لوري په 2010 کال کې د 160 متره په اوږدوالي د څه باندې $1 میلیون په ارزښت جوړ شوی و چې د قلایزال سیمه د دغې ولسوالۍ له مرکز اختپې سره نښلوله. خو دغه پل په 1994 کال کې د جګړو پر مهال پر بمونو واولزول شو او اوس پر ملامت په سیند کې پروت دی. د یادې شوې ولسوالۍ د اختپی بازار یو اوسیدونکی 50 کلن عبدالستار وایي
پلای ما خراب است، ببینید که د کیمه ترمیسیم
وخت ما د مریض
پر خراب ته لامل په وخت سره خپل ناروغان ډاکټر ته نه رسولای ک د شپې له خوا چاته ناروغان پیدا سي بیا کښتې نه پیدا کیږي چې له سیندې پوری باسي موږ له حکومت څخه غواړو چې ژر تر ژره د قلیزال ولسوالۍ پل جوړ کړي چې د خلکو ستونزې هوارې سي.
د قلیزال یو بل اوسیدونکی 30 کلن سید شاه هم لورته ستونزې شکایت کوي.
څو کاله کېږي پل مو خراب دی، دی وخت راځي ورور واوره یا باران ووري مشکل، مریض را سره جنازه یا مریض را سره زیات وخت موږ ورته منتظریږو. خواهش مو دغه دی چې ورور دغه پل هم جوړ شي تکمیل سر لا وي سمه لاره مو وځي کیر یا جغل خو مسه د اوس موږ جغل لا نه لرو، جغل لرو داسې جغل دی ورور چې هره ډبره داده پکې.
خو د کندز سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې په راتلونکي کال کې به د قلیزال ولسوالۍ د نړېدلې پل د بیا رغونې کار پیل شي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 شوې. ورزو لاند خبرونه له عصمت ساروان او ترغه وروسته په دویمه نیمایي کې وړاندې د مخکښو ښځو پروګرام لرو، خو ترغه مخکې بیا د سپورت نړۍ خبرونه مې راوي.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې سراج الدین حقانی امریکا او نړیوالې ټولنې ته ګواښ نه کړی. دا خبره د طالبانو تر کنټرول لاندې د کورنۍ چارو وزارت نن پر خپل ټویټر پاڼه کښلې ده. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انکن هونډفیلد په اوسلو کې د طالبانو له استازو سره د امریکا او اروپایي اتحادیې د استازو له درې ورځنیو خبرو وروسته وویل هیواد یې د دې ډول خبرو لاره هواره کړه، او د دې معنا دا نه ده چې ناروې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. په یوه نوي راپور کې څرګنده شوې چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته پر افغانستان د لویدیځو هیوادونو د اقتصادي بندیزونو له کبله مرستندوی موسسې افغانستان ته پیسې نشي انتقالولی. امریکایی ان بی سی تلویزیون د ځینو سرچینو په قول ویلي چې له څو میاشتې ځان وروسته د کابل له نړیوال هوایي ډګره د قطر د هوایي شرکت په یوه چارټر الوتکه کې له 150 زیات امریکایان قطر ته ولېږدول شول. د افغانستان د کرکټ تر 1900 کلونو کشره لوبډله به نن د آسیایي جام سیالیو په منځلوبه کې له سریلانکا سره مخامخ شي. د امریکا ساحلي ګارد وایي د دې ویرشته چې د فلوریدا سواحلو ته نږدې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې به چې غیر قانوني کډوالې لېږدول تر 9 پورې کسان مړه شوي وي. شمالي کوریا دوه مشکوک بالستیک توغندي د سمندر لور ته توغولي چې له دې سره د هغو وسلو شمېر چې د هېواد روانه میاشت ازمویلي 6 ته ورسېد. د هند په ختیځ کې یو شمېر پارېدلیو خلکو پرون چهارشنبه په کاري فرصتونو کې د عدالت د نه رعایتېدو په اعتراض کې د ریل ګاډي ډبو ته اور ورته کړ، او د ایران پولیس وایي ولستنه په دې شک نیولې چې د ټوکو او سرګرمیو لپاره ویډیوګانې جوړولې.
د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کم عمره لوبډله نن د نړیوال جام په کوارټر فائنل کې له سریلانکا سره مخ کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل د غلوبه د کربیان په انټیکوا کې د کابل په وخت نن ماښام په 5:30 پیلېږي. د ښاغلي هوتک په خبره د افغانستان د کرکټ لوبډله یادې لوبي ته پوره چمتووالی لري. افغان لوبډلې تر دې دمه د 19 کلونو کرکټ نړیوال جام کې د ګروپي دورې دوه ټیمونه پاپوا نیوګینی او زمبابوې ته ماتې ورکړې، خو پر پاکستان یې بایللې. نننۍ لوبه د کوارټر فائنل یا یو څلورم وروستي دور له سیالیو ده چې ګټونکي نیمایي پایلوبې ته وځي. افغان فوټبال لوبغاړی مصطفی حدید په جرمنی کې له خپل پخوانی فوټبال کلب سره یوځای شو. مصطفی حدید چې په 2009 کال کې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې سره یوځای شو، په 2018 کال کې جرمنی ته کډوال شو، او هلته د جرمنی د فوټبال لیګونو په څو مطرحو کلبونو کې د فوټبال ډګر په بیلابیلو موقعیتونو کې لوبې وکړې. حدید په وروستیو کلونو کې د التونا 93 په نوم له فوټبال کلب سره تر خدای پامانی وروسته د افغانستان ملي ټیم لپاره په څو کورنیو او بهرنیو سیالیو کې لوبه وکړه. د فوټبال د غوتلې سیرې په لومړیو کې د فوټبال ډګر په یرغلي ځلیکه کې لوبه کوله، خو د جنوبي آسیا فوټبال سیالیو په محل د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې په ترکیب کې بیا دفاعي کرښې ته ورستون شو. حدید په دې وروستیو کې یو ځل بیا د جرمني التونا 93 کلب سره یوځای شوی دی. نن د پاکستان د کرکټ غوره لیګ پیلېږي. په دغه لیګ کې د پاکستان شپږ کورنۍ لوبډلې کویټا ګلادیټرز، پېښور زلمیان، ملتان سلطانز، لاهور قلندرز، کراچی کینګز او اسلام آباد یونایټډ په خپلو کې لوبې کوي. په دغه لیګ کې د ګڼو نورو بهرنیانو ترڅنګ افغان لوبغاړي لکه راشد خان، محمد نبی او رحمان الله ګربز لوبېږي.
راشد خان په دغه لیک کې د لاهور په ټیم کې دی. د یاد لیک لومړی لوبه نن د کراچی کینګز او ملتان سلطانز ترمنځ کیږي او محمد نبی به د کراچی کینګز په ټیم کې ولوبېږي.
مخکخه خزی
السلام علیکم ازادي رادیو تشرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام مخکښ شې خبريږي زملالی بشیرم د دې خبرونی تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخړی په دې خبرونه کې لدا شو سره خبرې کوي چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي د دوی د لاس تراوړو او تجربو په اړه او هم د راز له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخ مخ سوي دي ورسته له هغه چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل ګڼ افغان شوزو خپل داندې له لاس ورکړی او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د شونځي دروازې وتړسوي د دې ترڅنګ د شوزو تجارتونه او سوداګري هم اغیزمنې شوي نن د شوزو پر اقتصادي وضعیت خبرې کوي چې څه ډول یې تغیر کړی دی په دې خبرونه کې را سره د پوهنتون استاد تلوسه اصولي او خبريال نگینه حفیظي خبري کوي د پوهنتون استاد تلوسه اصولي لمر سره د ټلیفون لارې وصل سوی ده اصولي سپمنه چې لمر سره خبري کوي
تشکر ستاسو مننه زه خپل سلامونه او نیک هلي تاسو ته تاسو د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته خپل کړي دلې رنجیدلې ولسته او ملل جان دي ته خپل سلامونه او احترامات نیک هلي ولاندې کوم
تاسو په پوهنتون کې د استاد په توګه باندې دند تر سره کړی ده آیا دا وظیفه اوس هم اجرا کوي که څنګه
نو اوس دا وظیفه نه اجرا کوم په تاسو ته معلوم دی ګر جهانیانو ته معلوم دی چې د تر شپږم په صنف پورې شاګردان ته اجازه ورکړي نو پوهنتون چیرې دی د پوهنتون درس یې چیرې ولر سم څوکم چاته درس ورکړي او دا څه دی چې اوس فرزان هر استاد یا هر د جامع هر غړی چې تحصیل کوي مخه لري د خپل د مخه در رسیدلو د لپاره تحصیل کوي ورسره تحصیل بیا خپل مخه ته ورسیدل هم بیا مخه لري چې کار کوي یا یو خوای اقتصادي دا او بل چې د اجتماع د لپاره خدمت ده نو دوی خو اوس دا نه غواړي اته شې جلسو ته نه غواړي نو زه د خپل هدف سره د څه نه یوازې زه د ګرد شې د خپل هدف او مخه سره یعنی ګورته نه نيسته چې ډیر درد راځي زړه می درد کی نو اوس خو دا سينه دی چې مستدی اجازه را کې مش په هنتن ته ورسو خپل دند ته ادامه ورکو
اصولي صاحب کده هغه ورځ کې ست تاسو مش ته وکي چې تاسو غوښتل خپل کار ته ولاړی سي او بیا تاسو خبر سواس چې نور کار نستاو باید کوټه به تتنستانه سي
اول ورځ چې زولړم رښتیا یو ډیر اوشت کمیس جاب می جوړ کړو هغه مې واغستې تور پرنی مې پر سر کې یوازې مخ او لاسونه مې معلومه دي دروازې ته چلون دوه نفر ټوپکوال ولاړو او ما ته یو قتل ول تدیدی لاسونه وګوره گو وبلې وزو ورته ولیا ترای ما دا لاسونه لخره د ټوپک په زور بیا ورته هغه پټ کو یوازې لږه نه دا شرفت مندل یوازې بیا دا خبره ما د پونتون رئیس سره مې شریکه خدا سي مسائل وسو نو بیا البته نو واقعا زه ډیر بریدلای وم بریدلای په دی وم په دی نو بریدلای مرګ یو مرګ دی چې نو عاقبت به څنګه وینو د حتمان پونتون تړل کیږي هغه وخت ما غوت خو د دې راته و پونتون نه نو نو مال ده بعد د پاره تړل کیږي او زموږ سره به څنګه رویه کیږي په دی بریدلای په د مرګ نه وم بریدلای د دې سي بریدلای چې زموږ د زما سرنوشت او زما د ورونو او خویندو او نورو محصلینو ځوانانو سرنوشت به څنګه وسی د دې څه واقعا بریدلی وم هلته نو ډیر نه امیده سم هیڅ په ځان نه پوهېدم ولاړم مرزیلي مې امضا کوي دغه ځای بهتر رالم کورته بانوالانو د دې توان مې نه درلودی چې ولاړ سم دا بیا شرافت مندان نه درته وایم د دې په خاطر نه چې زه د خپل مرګ بریدلی یم انسان باید د هر نوع مشکلات سره مجادله وکړي بریدلی د دې وم چې زما د لوس او زما د خلکو سرنوشت به نوڅم کی بیا چې وګورم نو څه مونږ نه
وره استاد اصولي کته سمش تو اس چې تاسو څو کال د استاد په توګه باندې وظیفه کړې ده
د وکاله وکاله د استاد په صفت ما وظیفه انجام کړه
شه
سلور کړه bale مهرباني
آیا تاسو فکر کوئ چې افغانستان پر شخوا باندې روان وو محصلین آیا هغه عمر نسبی زده کړې ورته رسیدلې چې دوی باید کړي وای کڅنګ هغه محل هم شو وضعیت نه وو
وضعیت سم نه داخلی مناقشات خارج دا جنگونه و دا گرده د دې یو ښه تعلیمي فضا چې موږ وسو کولای چې یو ښه عالی شخصیت مکمل انسان جامعه ته تقدیم کو. دا نو خو په نسبی توګه تر اوس چې مقایسه کې ډیر شو تر اوسنی ډیر شو ډیر شان محصلینو تقریبی تو محصلینو زده کول. هغه وخت موږ خوشحاله وو، موږ خدای مهربان دی چې دا جنگ و دا دیرش کلن جنگ یا څلوېښت کلن جنګ له منځه ولاړ سي او موږ وسو کولای چې خپل شاګردان په صحیح توګه ورسو. نو بدبختانه چې هغه هم پر موږ باندې ودرېدی.
اصولی صاحب، تاسو واوریدل چې په اوسلو کې د طالبانو سره یو غونډه وه، په هغه کې افغان ښځو هم خبرې وکړې په دې کانفرنس کې. تاسو د دغه خبرو څخه چې ښځو ته وخت ورکول سو چې دوی باید خبرې وکړي، خپل اندیښنه ورسوي یا خپل غوښتنې مطرح کړي، دغه ته تاسو څومره خوشبینه یاست؟ آیا دا یو ښه اقدام دی که څنګه؟
او بله، دا څه ولې ښه معلوم دار څه ښه اقدام دی. باید زموږ قهرمان ښځې، البته ګردنه قهرمان ښځې، باید د خپل حقوق او د خپل د خلکو د حقوق څخه باید دفاع وکړي. او دا هم ښه دی، لیکن داسې دی چې ای کاش چې دغه خبرې پر دوی باندې په دولت باندې تاثیر وکړي. خبره پر هغه چا باندې تاثیر کوي چې علمیت ولري، هم د ښو خبرو سره نتیجه اخلي، هم د بدو خبرو سره نتیجه اخلي چې انسان عالم وي. اما دا ظرفیت تر کوم ځایه چې زه معلومات لرم، د طالبانو پر رهبری، د رهبری شته خو هیڅ حساب نه کو، پر رهبری کې دا شیان وجود نه لري چې د ښځې خبرې پر دوی باندې تاثیر وخت و بخښې زدیر خبرې کوم وخت چې د اسلام ټول سوا کال د اسلام دین د ښځو ته خپل حقوق ورکړی ده، دی ځانونه د اسلام مدافع ګڼي او هغه د احترام نه دی قایل. نو چیرې چې دا ښځې چې خبرې وکړي، د دې ښځو ته احترام ولري او د دې پر دې باندې تاثیر وکړي. د اسلام دین ورته ویلي دي چې ښځې خپل حقوق لري، بیان حقوق، د کار حقوق، تعلیم حقوق، د یعنی هغه حقوق چې ښځې په یو جاده کار په جامعه کې لري، سوال له سبق کال مخکې اسلام ورکړه، هغه ته احترام نه لري. نو اوس به څه احترام یا وبخښې په کوم ځای کې راغلی ده چې دغه چادري یا بقره چې دوی د ښځو پر سر کوي، دا د قرآن په کوم ځای کې راغلی؟ ویلی ده ایجاب اسلامي. ایجاب اسلامي ته موږ احترام درلودی، احترام لرو، هیڅ کوم مشکل لرو، ایجاب کوو. ایجاب د مخ، لاس او پښې مو معلوم سي، خپل تحصیل ته ځو، په د ژوند په هر برخه کې سهم واخلو. څوک اجازه نه لري، نو دوی چې اسلام ته احترام نه لري، د ښځو خبرو ته څه احترام لري؟
اما په کابل کې هم دغه شوه ته وخت نه ورکول کېږي چې د طالبانو سره حتی د خپل اندیشنه شریک کړي. دا په څه معنا ده؟
دا په دې معنا ده تاسو ته معلوم دی، موږ ته معلوم دی، نو خو سیاست دغه څه دی، د دې په خاطر چې جهان ته ثابت کړي چې دغه دی شوزو د شوزو خبرې موږ اورو. او دا په کابل کې دا اجازه نه ورکړي. دا خو معلوم ده خبره چې دی د خپل د موقف د ټینګولو در د خپل د مقام د ټینګولو لپاره دا کارونه کوي. دا کاش کې د سوچ دی واقعي مسلمانان وي او دی ته د خپل خویندو د خپل اولادو په صفت دی پیژندلې و، د اسلام دین پیژندلې و، او دی ته اجازه ورکړي دا خبرې وکړي، دا خبرې پر دې باندې دی غوښتنې منلې وای او هغه یې پلي کړی په افغانستان کې. دا خو ماس یو نمایشي کار دی، دا خو ته هر څوک په یو کوچنی امنن په صحیح ده چې په افغانستان کې تحصیل او فرض علم دا شان موږ ورنسو کولی چې صحیح او مکمل انسانان، یعنی د ذهني له نګاسه د علمي له نګاسه موږ وړاندې کړو. نو بیا داسې هم نه دی، په دې سوي هم نه دی چې دوی په سیاست نه پوهېږي، په دې نمایشي خبرو باندې نه پوهېږي.
وروسته له هغه چې طالبان پر افغانستان باندې واکمن سوي دي، ګڼو شوزو لکه تاسو په خپل د هغه یو بیلګه یاست چې خپل وظیفې له لاسه ورکړې دي، دا د کورنیو پر اقتصاد باندې څومره بد اغیزه ده؟
خو موږ نو د مشتاسته معلومات ده چې په شل کال کې موږ له اشتیاش زیدي لاسته راوړنې را درلودې، اقتصادي برخه کې، فرهنګي برخه کې، په سیاسي برخه کې، په هر برخه کې شوزو خپل لاسته راوړنې درلودې. نو اوس خو دغه بدبختانه بیا د اسلام دین ته راګرځو، ګوره یو ښځه چې فرزن په مشروع لاره، په یو صحیح لاره، خپل د کور نفقه، د خپل ځان نفقه حقه پوره کوي هغه څه ده او یاد ده چې هیڅ څوک نسی کولای چې خپل نفس خپل ناس اوجه پریږدي توان نه لري نو مجبور ده چې د یو غیر مشهور لاري سره خپل ناس مور کی او خپل اقتصاد پوره کی دا زموږ جهل نادانی نه فهمیدي چې طالبان په دې باندې نه پیږي دا خو خیر ده چې یو لاس معلوم سه یو مخ معلوم سه یو پښه معلوم سه د جواب په مقابل خو بش کوم غن له اجازه ورکړي چې شزي کار وکړي په هر رشته کې چې کار کوي په هر مقام چې کار کوي خپل ژوند خپل ژوند سمبال کی ما خو شزي لاس راولنې درلودی او په هر برخه کې نو یو شزه شداده دی چې خپل ژوند تعمیل کی د علم د هغه کې تمکل شته که نه اوس نو خو ولاړی هیڅ شی نه لري شزي ګرده په مشکلات اقتصادي مشکلات رواني مشکلات په هر نو مشکلات چې تاسو وایست شزي که باسواد که بېسواد په دې مبتلا دي.
اوس مهال خبریاله نگینه حفیظي هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. حفیظي صاحب مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
سلام تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته مېرمن بشیر ډېره خوشاله یم چې په نننۍ خبرونه کې مو زه هم مېلمنه یم. مننه.
سلامت اوسئ نگینه جانې. که تاسو په دې برخه کې یو څو خبرې وکړئ چې آیا تاسو اوس هم د خبریالي په توګه کار کوئ که دنده مو له لاسه ورکړې ده؟
ډېر زیاته مننه مېرمن بشیر. د تاسو د دې پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې متاسفانه اوس داسې یو حالت روان ده چې اکثریت مېرمنې او ښځې په کور کې ناستې دي او له خپلو دندو نه ګوښه شوي، خپلې دندې یې له لاسه ورکړي د امنیتي ګواښونو له کبله. د دې لپاره چې اکثره ادارو کې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي، همداراز خبریالانې هم ډېر کمې خبریالانې دي چې فعالیت کوي او هغه فعالیت هم له ډېر ویر او ډار سره، یعنی په آزاده او په ډېر ډاډمن زړه څنګه چې پخوا به دوی کار کوه هسې کار نشي کولی او ما هم ونشو کولی خپلې دندې ته ادامه ورکړم. اوس هم فعالیتونه لرم خو فقط په خپل سوشل میډیا کې ومې نه شوی کولی چې په رسنیو کې خپل کار ته دوام ورکړم. او د اقتصادي وضعیت په هکله مې وویل چې اقتصادي وضعیت خو د ټولو افغانانو یا په افغانستان کې ګڼ شمېر خلک چې اوسېږي اقتصادي وضعیت یې ډېر زیات خراب ده، خو مخصوصا د ښځو لپاره اقتصادي وضعیت خراب ده. او لامل یې دا ده چې اکثرا داسې مېرمنې وي داسې ښځې وي چې د کور چارې مخته بوه او هغوی خپل نارینه ورور خاوند یا پلار په مخینه سره هغوی له لاسه ورکړي وو، نو دوی د خپل د کور مسؤلیت پر غاړه درلوده چې اوس متاسفانه دوی هم بېکاره شوي وزګاره دي په کور کې دي او اقتصادي وضعیت یې ډېر د اندېښنې وړ ده.
آیا تاسو هڅه وکړه چې بیرته خپل کار ته لاړ شئ او څه ډول تاسو ته وویل سول چې نور کار ته مراځه او دغه دنده نور ستاسو لپاره نه ده؟
زه خپل کار ته تللی وم، ورغلی وم وروسته له دې نه چې نظام تغییر شه او مستقیما موږ ته یې ونویل چې موږ دنده پرېږدو یا دندې ته ادامه ورنکړو. یو خو د رسنیو وضعیت مخ په خرابېدو ډېر بد وضعیت سره مخامخ و، د اقتصادي وضعیت له لحاظه. دویمه مسله دا چې په لاره کې چې تلو چک پوینټو کې به ډېر موټرې درول، پوښتنې به یې کولې کله چې چا به ویل چې دفتر خوا ته ځو کارت به یې ښودل یا مثلا ممانعت به یې کول چې تاسو له دې لارې مه ځئ، یا په یو ډول نه په یو ډول هغوی خپله ممانعت ښودله او هره ورځ سرګردانی وه. سره له دې ځینې خپرونو ته چې موږ غوښتل ګډون وکړو هلته لاړ شو، میل سټاف ته به یا دا کوم خبریالان چې نارینه او دوی ته به اجازه ورکول چې هلته دننه لاړ شي پروګرام ته، خو تالار ته به ښځو ته اجازه نه ورکوله چې لاړ شي، موږ به د دروازو تر شا پاتې کېدو. نو د دغه ډېر زړه مې له دغه وضعیت نه او په دغسې شرایطو کې رسنۍ سره کار کول زړه مې بېخي سوړ شه او ومې نه غوښتل چې نوره دومره سره دې چې زه له دې مسلک نه لاس نه اخلم او نه غواړم هم چې لرې شم. مګر په دې شرایطو کې اصلا یعنې په او دا چې ته ډېر وشي کولی یو څه لیدونکي ته اورېدونکي ته وړاندې کې هماغه شوق او مهارت له چانه بېخي ځي، همیشه استرس تشویش او خراب فکر. نو د دې لامل کې وګرځېد چې زه ونه غواړم فعلا له یو خصوصي رسنۍ سره خپل کار ته دوام ورکړم او خپل دندې نه سره د کوم رسمي وظیفه نه لرم، ورغړ په سوشل میډیا کې خپل فعالیتونه ولرم او د ښځو د حقوقو لپاره کار وکم، غږ پورته کړم او د خبریالانو لپاره موږ تسلیم نه سو دی وضعیت. شاید دغه ګوښه کې د ما یا لدیت ما رسمي وظیفه نه زه لرې سم، فقط دلیل همدا ده چې زه غواړم یو څو وخته حداقل تر څو چې موږ خپلو حقونو ته رسیږو غږ پورته کړو او اسې وظیفه ونه لرو. ځکه چې تاسو هم بهتره معلومه ده کله چې په یو رسمي وظیفه کې اوسئ نو بیا په داسې یو شرایطو کې چې بیان ازادي له منځه ځي یا تر پښو لاندې کېږي بیا اجازه نه ورکوي تاسو ته چې غږ پورته کړئ. ما وغوښتل چې ازاده اوسم، غږ پورته کړم او مبارزه وکړم د دوی په وړاندې.
نګینه جانې، تاسو د ژغ پورته کولو خبره وکړه، آیا تاسو په ورستیو اعتراضونو کې هم په ورستیو لاریونو کې هم ګډون کړی دی؟
د ورستیو لاریونو لپاره وایم چې دوی یو لدوی نه ملاتړ کوم، لدوی نه ما په خپل فیسبوک پاڼه کې په ټویټر کې ملاتړ کړی او زه ستایم د دوی دغه کار، ولی ما خپله شخصا حضور یعنی زه حضور مې نه درلود، ګډون مې نه وکړی ځکه چې دوی دا د اعتراضونو د بهیر هم چې دا دغه کومې ښځې چې دوی ټول یو حلقه دي، یو ټیم دي او دوی ځینې وخت داسې مخالفتونه دننه کله چې موږ کینو بحثونه کوو ځینې وخت اختلاف پیدا کیږي او یعنی ځینې وخت هم نظر نه وي په بعضې مسایلو کې. او بیا هم د دې لپاره چې زه فقط سوشل میډیا نه او داسې زه لکه مثلا ازادۍ راډیو یو معتبره راډیو ده داسې غږ پورته کړم یا خلکو ته غږ رسوم، په دغه اعتراضونو کې مې ګډون نه ده کړی او واقعا مشکله ده دغه رقم مبارزه چې اوس تاسو ته معلومه ده چې معترضین نیسي حتی ښځې له خپل کوره باسي او په داسې بېعزتي چلند چې کوي نو طبعا هر څوک یو حراس لري او دار لري په خپل زړه کې. مګر بیا هم اعتراضونو کې مې ګډون نه ده کړی د رسنیو له لارې لکه یو آزاد خبري هله غونډې غواړم چې غږ مې ورسوم.
او نګینه جانې، ما مخکې د استاد اصولي څخه هم دا پوښتنه وکړه، په اوسلو کې چې غونډه وه د طالبانو استازي هلته تللی وه، په دې غونډه کې افغان ښځو هم یو موقع یو فرصت ترلاسه کړ چې خبرې وکړای سي. آیا تاسو دې خبرو ته خوشبینه یاست چې ښځو ته وخت ورکول سو؟
زه ډېر افتخار کوم او واقعا خوشاله یم په دې چې حداقل ښځو ته دغه یو چانس ورکړل سو چې تر څو دغه مهمه غونډه کې ګډون وکړي او دوی لاړ سي او د ښځو غږ پورته کړي. د دې په اساس چې دوی مخکې له دې تلل ځینې همکارانو سره کېناستو خبرو مو وکړې چې باید څه وسي حداقل هغه کسان چې هلته دي له ښځو نه تر هم باید استازیتوب وکړي. دلته چې د ښځو غږ حداقل همدا چې یو افغانه ښځه په داسې شرایطو کې له دې نوي کسانو سره د امارت اسلامي له هغه استازو سره کښېني په یو میز کې او دغه کنفرانس مخته دی، دا د افتخار ځای ده او حداقل دې ته خوشبینه یو چې د ښځو غږ پورته کېږي. تاسو هم ولیده چې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې موږ به تر تره د هدا خاموش کومه معترضه ښځه چې نه ولیدغه په هکله به موږ خپل یعنی کوښښ به وکړو یو بیا هم سوی تفاهم و یا داسې هسې خبرې. خو هغه مهمه نه ده، مهمه دا ده چې د یوې ښځې غږ پورته کېږي او د افغانو ښځو غږ رسیږي.
او آیا تاسو فکر کوئ چې طالبان باید یوازې په اوسلو او دغه غونډو کې نه، په خارج کې نه، بلکې په افغانستان کې دننه هم شوه ته غوښ ونیسي او د دوی سره اکشینی او د دوی سره مخامخ غونډې جوړ کړي چې د دوی خبري واوري او د دوی غشتنو ته غوښ ونیسي چې د شوه څه وایي ولې راوځي او اره ورځو لارو کوڅو ته؟
من بشیر سال په سال که په همدې نظریه موضوع د اکثریت و ښځو یا خبریالانو غوښتنه هم همدا ده چې دوی کینی له ښځو نه واوري، یعنی ولې باید اوسلو یا هم بل هیواد داسې شرایط یا زمینه برابره کړي چې ښځې همدا افغانان ښځې که نارینه دي یو له بل سره کښېني او خبرې وکړي، ولې دغه زمینه دلته په افغانستان کې دننه نه برابرېږي، ولې دوی له ښځو سره نه غږېږي، ولې د ښځو حقونو ته دوی توجه نه کوي، پاملرنه نه کوي، سیدګی نه کوي چې حداقل د افغان ښځو غوښتنې څه شي دي؟ ډېر څه خو نه دي غوښتي، یا هغه خپل انساني مدني حقونه غوښتي دوی، د تعلیم، د کار کولو، د سیاسيت نسی، دوی اوسي کولای په آزاد توګه لکه پخوا کار ته لاړ شي. فقط دغه موضوع ده، نو دوی حداقل دغه زمينه باید دلته په افغانستان کې هم برابر کړي تر څو چې موږ له نږدې له دوی سره وغږېږو او خپل هم غوښتنې له دوی نه ولرو.
او آیا تاسو یا ستاسو نور همکارانی یا هغه شد چې تاسو سره په تماس کې است هغه هڅه کړي د چله طالبانو سره د وخت ونیسي او د دوی سره کښینی
په وار ور سره موږ غوښتنه کړې او له هغوی سره د موږ کومه استازي چې دي یا پراس کې چې دي هغوی غوښتنه کړې تر څو دوی ته وخت ورکړل شي. خو دغه زمینه هېڅکله هم نه ده برابره شوې او دغه وخت یې نه ده ورکړی. نو د خبرې ته هم توجه نه ده سوی چې باید له موږ سره خبرې وکړي او د موږ غږ واوري. دوی هېڅکله داسې یو کار نه ده سوی سره له دې چې موږ په وار ور خپل پیغام دوی ته رسولی. خو د دوی لخوا کوم مثبت ځواب موږ نه ده ترلاسه کړی.
مننه نگینه جانې زبرت تاسو تر اعظم له موږ سره د تلیفون پر لیکه پاتې زبه له استاد اصولي څخه پښتنه وکم. اصولي صاحب تاسو واوریدل چې طالبانو ویل وای دوی به د استادانو او د معلمینو معاشونه ورکړي. آیا تاسو ته دغه معاش درکول سوی دی کنه؟
بله و د دوه میاشتو معاشونه راکړل سوی نور نه نیمای هغه نیمای
شه
ماشونه.
بله د استادانو د پوهنتون د استادانو ستاسو په وینا چې معاش یې د دوه میاشتو ورکول سوی دی خو هغه هم نیمای چې دا بیرته داس کېږ لکه د یوې میاشتې معاش چوي.
بله ډېراله
بله. نو تاسو په دې اړه باندې غوښتنه نه ده کړې چې ولې باید معاشونه خلکو ته پر کور ورکول سي په داسې حال کې چې هغوی غواړي چې کار ته لاړ سي؟
یا نو دوی کار ته اجازه نه ورکوي. نو موږ به چیرې ورته وایو چې موږ ته معاشونه راغواړي؟ ته ګرسره په کور کې کښېنه، د کوره مه ووځه چې ایجاب مراد کوه. ښځې باید داخلې باید په کور کې کښېنه، د باندې ونه وځي. نو موږ څنګه کولای شو چې د خپل د معاشونو ادا وکړو؟
شه استاد، تاسو د محرم لرلو موضوع ته هم مخکې اشاره وکړه، دغه څونه لوی ستونزه ده د شذو لپاره؟
دا خو نه بيخي نه پېژم په کومه ژبه د تاسو ته ووایم. دا خو واقعا یو غیر انساني چلند دی. نو د یو ښځې سره چې میړه هر ورځ لاړ سي پوهنتون ته او بیرته راسه، دا میړه د څه وکړي؟ دا څنګه دوی معاینه کار وکړي که میړه کار وکړي؟ کوم یو کار وکړي؟ او دا فرزن میړه مریض په شفاخانه کې د 15 ورځې د ښځې باید په کور کې کښېني، محرم نه لري چې ورسره ولاړ سي. دا غیر عقلانه یو کار دی. دی و دغه خبرې طالبان پام وکړي چې قرآن ویلی ده، په قرآن کې چې انسان ته خدای تعالی دومره توانایي ورکړی ده چې د مځکې کره تسخیر کړي او د هغه څه د خپل د ژوند د سنبال دپاره ګټه ځینې واخلي. که حضرت محمد هم دلته په دغه شرایط کې وای، دغه امکانات چې په اوسني عصر کې دي هغه به هم ځینې استفاده کړی وای. حضرت بی بی خدیجه چې سفر ته تللی، د هغه سره څوک محرم؟ وروسته حضرت محمد محرم سو. زه نه پوهېږم چې دی ارمان می په دغه کلمه ده چې دی پر ځان طالب ایشی ده. دی بای طالب الجهل نوم پر ځان باندې کښی دی، نه طالب العلم. نو دی دا خپل د اسلام تاریخ ولولي چې کومه ښځه چې په د حضرت محمد په وخت کې کارونه کړي دی سره محرم څوک وو؟ محرم څوک چې دی و دا محرم ایسه؟ او بدبختانه دی په جزوی کارونه اخته دی، د ایجاب، د مملکت شزی پر کور کښېنول، د مملکت ورانول، شاګردان پر کور کښېنول، د مملکت ورانول، او د دوی باداران د دوی د رزق او روزي په ټولول اخته دي، ډالر ټولې په لمنو، او دوی په دغه کارو اخته دي. خدای تعالی ویل چې تاسو عقل لري، خپل ژوند د خپل حق په واسطه سمبال کړئ.
اصولي صاحب تاسو څخه به پوښتنه وکړم چې پیغور او د شرم شذو ته د دوی د کنټرول په خاطر باندې څومره لوی د وسیلې په توګه باندې ورڅخه کار اخیستل کیږي؟
اول قصص په جزا د عزیز صاحب خبرو ته په احترام هغه ډیر ښه خبرې وکړي. دا غو په تایید یو برخه دی تشریح، قصص جا یو برخه زم تشریح کوم چې دا ولې د دې قصص په یوه چې دغه ګرد بدبختی او عامل زموږ جهل او نادانی او بی سوادی دی چې موږ خلک هغه خلک چې پس پات دی عقب مانده خلک دی او تحصیل نه لري، په دې باندې شرمېږي چې خانمه با سواد سواد دی شزی باید سواد زده نکری شزی باید پر کور کشینی شم مثال دادی فرزن هغه کسان چې تعلیم یافته دی علمیت لري دانش لري هغه افتخار کوي چې ماینه یو انجینر ده افتخار کوي چې ماینه یو ډاکټر ده او یا استاد ده افتخار کوي خوشحال دی چې مور می یا ما با سواد خانمه کړه وظیفه لري افتخار وباندې کوي دا اصلي عامل جهل او نادانی دی چې دی د علم او معرفت په قدر نه پوهیږي نی دی لدلی چې یو با سواد ښځه په کور کې د خپل میړه د خپل چاپیریال او کورنۍ سره څنګه روابط لري او یو بې سواد ښځه چې سترګې لاندې دی یو لانده کانه ګونګه ښځه د خپل چاپیریال سره څنګه ژوند کوي دا دی ته نه ده معلومه نی دی لدلی علمیت نه لري نو ځکه دغه دی دا شرم ګني او اور ګني اوس یو ښځه چې عالمه د خپل اولاد سره د خپل میړه سره د خپل کورنۍ سره ډیر عالمانه چلند کوي یوازې پاتسه د کور کار د کور کار یو ډیر جزوی مسله ده میړه ماینه اولادونه سهم پکښې اخلي په یوه دقه کې ګرد کارونه حل کیږي ګرد ځي وظیفو ته ماښام رالیږه په ډیر صمیمي فضا په خوشحالۍ په خندا خپل کارونه انجاموي کښېني خپله ډوډۍ خوري دا یو اړخ او راځو ستاسې بل سوال ته چې واقعا دا مسایل خو ستاسو موږ په جامعه کې چې دا پیغورونه ورکول کیږي نو خو دا د دې عامل هم بې سوادي ده د دې عامل هم جهالت او نادانی ده که دا عالم انسان د خپل علمیت او خپل دانش په واسطه چې موږ وایو چې علم مشعل دی لاره روښانه کوي او هغه انسانان ورپسې عالمانه حرکت کوي
اوریدونکو تاسې د ازادي رادیو اونیز خبرونه مخکښ شدی واوریدل د دې خبرونی وخت نور پای ته رسیږي بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.